آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
امریکا د انتخاباتو په سیالیو کې دواړه کاندیدان اوس هم اوګه په اوګه روان دي. په پاکستان کې د طالبانو ضد یوې کمیټې مشر وژل شوی دی او د سوریې مخالفین وایي چې تیر کال په دې هیواد کې په هر ساعت کې شپږ تنه په جګړو کې وژل شوي دي. د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو کو السلام علیکم. مون ستاسو د خوښۍ او نیکمرغۍ په هیله لمړنۍ سهارنۍ نیم ساعته خبرونه پیل کوو. په دغه خبرونه کې به د تیر په څیر اول خبرونه واورئ او ورپسې به تازه رپورټونه او مرکې وي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه نسیم ستانیزی او محمد طاهر اڅکزی به تاسو ته واورو.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د امریکا د جمهور ریاست لپاره د جمهوری غشتونکو ګوند کاندید میټ رامنی په داسې حال کې چې رایګری ته فقط څو ورځې پاتې دي په هیواد کې ګرځي راګرځي او خپل انتخاباتي مبارزو ته لا دوام ورکوي. د خلکو د نظر معلومولو له سرویګان څخه ښکاري چې دوی دواړه د کالراډو، فلوریدا، اوهایو او ویرجینیا په مهمو ایالتونو کې اوژه په اوژه روان دي. جمهور رئیس په اوهایو او ویرجینیا کې لږ مخکې سوی دی. په داسې حال کې چې میټ رامنی په کالراډو کې مخکې دی او دواړه په فلوریدا کې مساوي سره روان دي. دغه څلور ایالتونه د سوینګ سټیټونو یا خوځنده ایالتونو په توګه ډیر مهم دي او د 270 الیکټورل رایو په ګټلو کې چې د جمهور ریاست لپاره ضروري دي زیات نقش لري. ښاغلی رامنی د نیو همشار په ایالت کې چې هغه هم سوینګ یا خوځنده سټیټ دی د جمهور رئیس اوباما په تیرو اجراءاتو باندې انتقاد وکړ او طرفدارانو ته یې وویل چې جمهور رئیس ونسو کړای هغه وعدې پر ځای کې چې کړی وې. له بلې خوا برحاله جمهور رئیس اوباما پرون په اوهایو کې وینا وکړه او په میټ رامنی باندې انتقادونه وکړل او ویې ویل چې د دغه پخوانی ګورنر پالیسۍ د هغه بدلون ملاتړ نسی کولای چې د وعده کړی ده. جمهور رئیس وویل
We know what change looks like and what he's offering ain't it.
موږ په دې پوهیږو چې دا بدلون څنګه ښکاري او هغه څه چې دی وایي هغه رښتیا نه دي. تاسو په دې پوهیږئ چې لویو بانکونو ته زیات واک اختیار ورکول بدلون نه دی. په مالیاتو کې نور 15 ټریلیون کمښت راوستل چې د شتمنانو په ګټه تمامیږي بدلون نه دی او دا چې د خپل پالیسیو د جزئیاتو د جواب ویلو څخه انکار کول هم کوم بدلون نه دی. په اوهایو برسیره جمهور رئیس د شنبې په ورځ په ویسکانسن، آیوا او ویرجینیا کې هم په انتخاباتي مبارزه اخته و.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون د شنبې په ورځ په خپل اونیزه وینا کې له هغو کسانو او د ملي ګارد لغړو نه مننه وکړه چې د سینډي په نامه سمندري طوفان نه خلک وژغورل او همدارځي د دې طوفان قربانیانو ته ډاډ ورکړ چې د دوی سره د خپل هیواد ملاتړ ملګری دی. جمهور رئیس باراک اوباما وویل چې د بیړنیو حالاتو د فدرالي ادارې فیما عاجلو حالاتو ته د ځواب ویلو په زرګونو ډلو له طوفان نه وروسته سمدستي په کار پیل وکړ او د ضرورت وړ سامانونه، خوراکي مواد، اوبه او د برېښنا د تولید جنریټرونه سیلاب ځپلو خلکو ته ورورسول. ښاغلی اوباما همدارنګه وعده وکړه چې په حکومتي ادارو کې به کاغذ پرانی د ستونزو د حلولو په لاره کې په خاص ډول د برېښنا په بیرته فعالولو کې خنډ نه شي.
څو ورځې وروسته له هغه چې د سینډي په نامه ستر طوفان د امریکا ختی سواحل ووهل په نیویارک کې اوس هم ډیر خلک د ژوندانه مهم شیان لکه برېښنا، د تودوخې وسایل او خوراکي مواد نه لري. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون وویل چې هیواد اوس هم اوږده لار په مخ کې لري چې د دې تضمین وکړي چې د نیویارک، نیوجرسي، کنیکټیکټ او هغو ته نږدې سیمې د ضرورت وړ اساسي شیان ترلاسه کړي او بیرته عادي ژوند پیل کړي. هغه وویل چې د دې بحران حلول د ده په لومړیتوبونو کې دي. جمهور رئیس اوباما دا وینا پرون د سه‌شنبه په ورځ د امریکا د پرون د شنبه په ورځ د امریکا د اضطراری حالاتو د فدرالي ادارې یا فیما د رئیس کریک فوګیت، د کورنی امنیت د وزیر جینت نیپالیتانو او د کابینې د نورو غړو سره په یو غونډه کې وکړه. هغه د برېښنا د بیرته فعالولو، د سیلاونو د اوبو د پمپولو او هغو خلکو ته چې کورونه په دې طوفان کې وران سوي دي د موقتی کورونو د تهیه کولو په اړه خبرې وکړې، او د خاورو خزلو د پاکولو او د ترانسپورټي سیستمونو د بیا پیل کېدو په ضرورت باندې تاکید وکړ. د نیویارک ګورنر انډرو کومو د شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې چارواکي په دې باندې هم کار کوي چې په ښار کې د تیلو د کمبود چاره وکړي. هغه وویل چې په نیویارک کې تیل ځکه کم سوي دي چې سمندري محافظینو بندر بند کړی دی او ټانکرونه نسی را رسېدلی، مګر هغه وویل چې 8 میلیون ګیلن تیل را رسېدلی دي او په راتلونکو دوو ورځو کې به 28 میلیون ګیلن نور هم را ورسېږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، خبرونه ته ادامه ورکو. ناڅرګند وسلوالو د لغمان په ولایت کې یو دینی عالم د مولوی نصیر په نامه وژلای دی. دولتي چارواکي وایي چې ښایي دغه کار د دولت مخالفینو کړی وي. په دې برخه کې به نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال لال پاچا ازمون تاسو ته وړاندې کړي.
ناڅرګند وسلوالو د شنبه په سهار د لغمان ولایت په مرکز کې د مولوی نصیر په نوم یو دینی عالم وژلای دی. نو موړه یو دولت پلوه سړی او دا مهال د یاد ولایت په دارالعلوم کې تدریس کاوه. د دغه ولایت وایان سرحدي ځواک وایي چې نوموړی د شنبه په سهار چې دارالعلوم ته پر لاره او په ډزو وژل شوی دی. د دغې پیښې مسؤلیت پر وسلوالو مخالفینو واچوو.
سهار د 9 بجو په شاوخوا کې مولوی نصیر په نامه یو تن ښوونکی چې په دارالعلوم کې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوله او اصلا د شاباس کلا اوسېدونکی دی، د چلمټیو په سیمه کې د مخالف وسلوالو لخوا په ډزو باندې وژل شوی.
د دولت کومې وسلوالې مخالفې ډلې ټپلې لا تر دا مهاله د دغې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې هم یو شمېر دینی عالمان د وسلوالو لخوا په دغه ولایت کې له دولت سره د همکارۍ په تور وژل شوي دي، خو له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د واک لیږ له پروسې را وروسته دا لومړی ځل دی چې په دغه ولایت کې یو دینی عالم د ناڅرګندو کسانو لخوا د ولایت په مرکز کې په رڼا ورځ وژل کیږي. لغمان د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه ګڼل شوی چې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د واک لیږ پروسې له پیله را په دې خوا پکې مرموزې وژنې زیاتې شوي دي. د دغه ولایت درو ته غځېدلې لارې هم نام نه شوي دي. د چاودنو، بریدونو او وسلوالو نښتو پیښې هم ورځ تر بلې پکې زیاتېږي. د دغو امنیتي پیښو له امله د بیا رغاونې چارې هم زیانمنې شوي او ټکنۍ شوي دي.
او دا هم څو پاته خبرونه. پاکستانی پولیس وایي چې د طالبانو ضد د یوې کمیټې مشر د یوه ځانمرګ په حمله کې وژل سوی دی. دغه ځانمرګ پرون د شنبه په ورځ د خیبر پښتونخوا په ولایت کې د بونیر په ګوشه سیمه کې هغه موټر ته بم وچاوه چې د دغې کمیټې مشر پکې سپور و. په دې حمله کې 3 محافظین هم وژل سوي او 3 تنه نور زخمي سوي دي. ویل کېږي چې بونیر د پاکستاني طالبانو د پټېدو ځای دی. هغه د سوا سره هم ګډه پوله لري چې په دې ځای کې وسلوالو طالبانو تیره میاشت په یوې 14 کلنې نجلۍ باندې ډزې وکړې او ډېره سخته زخمی کړه.
د سوریې د مخالفانو فعالین وایي چې تیره میاشت په دغه جنگځپلي هیواد کې په هر ساعت کې په متوسطه توګه 6 تنه وژل شوي دي. د بشري حقوقو لپاره د سوریې یوې موسسې پرون د شنبه په ورځ په یوه بیان کې وویل چې د اکتوبر په میاشت کې په سوریه کې په جګړو کې ټول 45,022 تنه وژل شوي دي. دا په ورځ کې 140 تنه او په ساعت کې 6 تنه کیږي. له بلې خوا د څارنې په نامه د حقوق بشري حقوقو یوه مؤسسه وایي چې یاغیانو پرون د شنبه په ورځ په حکومتي عسکرو باندې تعرضي حملې پیل کړې او د تفتاز هوایی اډه ونیوله. دغه اډه د پایتخت دمشق او د حلب شمالي ښار ترمنځ لوی لارې ته نږدې پرته ده او د دې ښار د کنټرول د ترلاسه کولو لپاره یاغیان او اردو په سختو جګړو بوخت دي.
داسې ښکاري چې په سومالیا کې 2 ځانمرګو بمچوونکو په هغه دوهم رستوران باندې هم حمله کړې ده چې د یوه برطانوي سومالیایي ملکیت و.
د نایجیریا امنیتي قواوو د سړو تښتونکو نه د یوه ترکی ته بعد خلاصولو په وخت څوار لسکسه وجلی دی. پولیس وویل چې دوی د جمعې په ورځ د ریور سټیټ په نامه هغې سیمې کې چې د تیلو غنی منابع لري چپا ورول، هغوی دا هم ویلی دي چې یاغیانو په دې سیمه کې مخکې هم سړی تښتولی دي، وسله والې غلاوې کړي دي او داسې نورې حملې هم کړي دي. د فرانسې خبري اژانس وایي چې تښتول شوی ترکی وروسته له هغه آزاد شو چې سړو تښتونکو ته هغوی پیسې ورکړې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
د امریکا د ولسمشرۍ دپاره دواړه کاندیدان هڅه کوي چې په مهمو ایالتونو کې یو له بل سره مقابله وکړي او د کورنۍ او بهرني سیاست په برخه کې خپلې پالیسۍ مطرح کړي. په بهرني سیاست کې یو هم د افغانستان د ماموریت مسله ده. دواړه کاندیدان میت رامنی او ولسمشر باراک اوباما په دې قانع دي امریکا په افغانستان کې خپل محاربوي ماموریت پای ته ورسوي، خو دغه دواړه کاندیدان په دې مسله خبرې نه کوي چې که په افغانستان کې هر څه له پلان سره سم پر مخ ولاړ نشي نو بیا به دوی څه کوي. د امریکا غږ آشنا راډیو همکار حسیب الکوزای به تاسو ته په دې برخه کې نور تفصیل وړاندې کړي.
دواړه کاندیدان د ټاکل شوي مهال ویش سره چې وایي امریکا به د 2014 کال په پای کې د افغانستان څخه راوځي سلا دي.
مونږ په یوه داسې موقف کې یو چې کولی شو په افغانستان کې خپل ماموریت ته تغیر ورکړو، ځکه په داسې حال کې چې افغانان کولی شي چې د خپل هیواد څخه ساتنه وکړي. د دې هیڅ ضرورت نشته چې امریکایان خپل ژوند له لاسه ورکړي.
که څه هم جمهور غوښتونکي په خوا د 2014 کال د مهال ویش د ټاکلو سره موافق نه وو او نیوکه یې پرې کوله چې دښمن ته غلط پیغام لیږي، خو جمهور غوښتونکي کاندید میت رامنی وایي چې امریکا به په افغانستان کې خپل نظامي ماموریت په 2014 کال کې پای ته ورسي.
مونږ به خپل ماموریت په 2014 کال کې ختم کړو او کله چې زه ولسمشر شم نو هڅه به وکړم چې د 2014 کال په پای کې خپلې قواوې له افغانستان څخه راوباسم.
د فارن پالیسۍ د مجلې مدیر مسؤله سوسن ګلاسر بیا وایي چې کاندیدان ځکه د افغانستان پاکله پراخ بحثونه نه کوي چې نه غواړي د یوې لسیزې پر ناکامو هڅو باندې رڼا واچي.
د افغانستان موضوع د 2012 کال په انتخاباتي مبارزه کې یوه هیر شوې موضوع ده. زما په اند له ډېر اړخونو نه دا د خواشینۍ وړ موضوع ده چې موږ د افغانستان پر مسالې باندې یو هر اړخیزه ملي بحث نه کوو. ولې داسې نه کوو؟ ځواب یې دا دی چې د دواړو ګوندونو کاندیدان نه غواړي چې د یو لسیزې په ناکامۍ هڅو خبرې وکړي.
کلوین میسی د امریکا د پوت سرتیری دی، هغه بیا د افغانستان د ماموریت په اکله بل نظر لري.
افغانستان کې موږ د خپل ماموریت اکثریت اهداف ترلاسه کړي دي. زه به هیڅکله داسې ونه وایم چې په افغانستان کې ژوند د لاسه ورکول په دې ارزي. زه په دې هم پوهیږم چې پوځ ته چې څوک راځي هغوی قرارداد لاسلیک کړی وي او خلک دا وایي چې دا یې مسؤلیت دی چې کار وکړي. د خلکو دا تبصره په سیاسي لحاظ پر ځای ده، خو که چیرې زمانه رښتیا وپوښتئ موږ دلته ډېر ښه خلک له لاسه ورکوو او زیات شمېر کورنۍ د دې خبرې له امله ځورېږي.
حکومت پرون د جمعې په ورځ د کارونو نوی ریپورت خپور کړ. په ریپورت کې راغلی دی چې په امریکا کې د بیکاری کچه 1.9% شوی. ښاغلی رامنی پر همدې مسلې باندې پر ولسمشر اوباما نیوکه وکړه، خو ولسمشر اوباما بیا وویل چې د اکتوبر په میاشت کې د تیرو اتو میاشتو په پرتله زیاتې وظیفې رامنځته شوې دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ له لارې پښتو voa.com.
د افغانستان د خوست په ولایت کې ستره کلنۍ تبلیغي اجتماع جوړه شوې وه. په دغه غونډه کې د افغانستان د تبلیغیانو په ګډون د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او د پاکستان د نورو سیمو شاوخوا تقریبا 3000 کسانو ګډون کړی و. د امریکا غږ آشنا راډیو همکار ابراهیم رحیمی به په دې برخه کې نور تفصیل وړاندې کړي.
دغه تبلیغي کلنۍ غونډه چې درې ورځې دوام وکړ او د خوست ښار لویدیځ ته د تبلیغي مرکز په انګړ کې جوړه شوې وه، پر خوست سربیره د پاکستان د خیبر پښتونخوا، بلوچستان د قبایلي سیمې اوسیدونکو او د افغانستان د زیاتره ولایتونو ګڼ شمېر کسانو پکې برخه اخیستې وه. د دې تبلیغي اجتماع د سنبلونکو په وینا په دې غونډه کې د نورو کلونو په پرتله ډیرو کسانو ګډون کړی و چې شمېر یې د 100,000 یعنی 1,00,000 کسانو په شاوخوا کې و. له پاکستان راغلی خلک وایي چې د دوی ذهنونو ته د خوست اوسیدونکو او د سیمې په اړه مختلف تصویرونه ورکړل شوي وو، خو چې کله یې خوست او سیماوال له نږدې ولیدل هغه ټول فکرونه او تصویرونه یې بل شان وختل. په دې اړه یو تن داسې وایي: دغه راز دې تبلیغي اجتماع ته د خیبر پختونخوا او د میرانشاه د سیمې یو شمیر راغلو اوسیدونکو د افغانستان له پولیسو او نور امنیتي ځواکونو د ښه سلوک له امله زیاته خوښي څرګندوله. دوی له ټولو پښتنو د یووالي غوښتنه کوله.
زه دې ټول اوسیدون تبلیغ تر غلو اجتماع ډیر ښه خلک، ډیر بهترین خلک، الله دغه تاجر ورک خپای ما کې خدای دا ټول موږونه دي، موږ ډیر زیات متاثر او دا کوم ځای اوسیدون کې صرف افغانستان، افغانستان کې موږ په لخوا د مو یو افغان چې کوم ځای اوسیدون کې دغه دی انډیا دا کې ایفیجی دا سم مسلمان دا کنه، بلکې انسان مو دې قادر کو ان شاء الله بیا به سي زورونه نه کوي ان شاء الله.
د شمالي وزیرستان اوسیدون کې په اتلا مروندا اجتماع ته پر راغلی وی او د اجتماع مې ډیر متاثر شوی، خاص د افغانستان پولیس او د ترافیک او د مصر حکیم نو سویلوړ بغیر به کاغذ گاڑی بغیر به تصویر نه او چې کیم مصر پښتونولي کړی دو کیم وری کړی دو او زوی چې ټول مرد هغه سه پښتون یو شي.
ل 1300 کلونو رئیس هر کال په خوست کې تبلیغي اجتماع جوړیږي چې د افغانستان پر زیاتره ولایتونو سربیره د خیبر پښتونخوا، بلوچستان، شمالي او جنوبي وزیرستان او د پاکستان د نورو سیمو زرګونه خلک پکې ګډون کوي. نه یوازې دا چې د اجتماع ته ډیری خلک په عقیدوي لحاظ درناوی لري، بلکې د څو ورځو لپاره د دې سبب هم ګرځي چې د اجتماع په شاوخوا کې زیات شمیر خلکو ته د یو څو پیسو د لاسته راوړلو زمینه هم برابرېږي. د دعوت او تبلیغ په نوم د ډلې بنسټ د یو پیړۍ مخکې د هندوستان په نظام الدین سیمه کې مشهور هندي دینی عالم مولانا محمد الیاسی خیدای او اوس په هندوستان، پاکستان، بنگلاديش او افغانستان کې ستر تبلیغي مرکزونه لري. د دې ډلې په وینا خو کارونو تر بلل او بدو کارونو څخه منع کول یې لومړنی شعار دی او د معلوماتو له مخې له 1 میلیون زیات مسلمانان په یو وخت د مذهبي ډلې په چوکاټ کې ګرځنده کار کوي. ابراهیم رحیمی، د امریکا غږ آشنا رادیو، خوست.
اغه رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
لاند خبرونه: د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما او د امریکا د جمهوری ریاست لپاره د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید میچامنی په داس حال کې چې رایګیری ته فقط څو ورځې پاتې دي په هیواد کې ګرځي را ګرځي او خپل انتخاباتي مبارزو ته دوام ورکوي. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما پرون د شنبې په ورځ په خپل اونیزه وینا کې د هغو کسانو او ملي ګارد څخه مننه وکړه چې د سندی په نامه سمندري طوفان څخه خلک وژغورل او همدارز د دې طوفان قربانیان ته ډاډ ورکړ چې د دوی سره د خپل هیواد ملاتړ ملګری دي. او څو ورځې وروسته له هغه چې د سندی په نامه ستر طوفان د امریکا ختیځ سواحل ووهل، په نیویارک کې اوس هم ډیر خلک د ژوندانه مهم شیان لکه برېښنا، د تودوخي وسایل او خوراکي مواد نه لري.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15.
راپورټونه وایي چې د مساچوسټ پخوانی والی او د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید میټ رامنی د سه شنبې د ورځې د انتخاباتو نه مخکې د جمهور رئیس باراک اوباما سره په انتخابي سیالیو کې اوګه پوګه روان دی. که ښاغلی رامنی د نومبر د شپږمې په انتخاباتو کې د امریکا ولسمشر شي او اوباما ته ماتې ورکړي، نو دی به د امریکا 45 جمهور رئیس سي. اوس په دې برخه کې پام وکړئ د هغه د ژوند مهمو پیښو ته. د امریکا غږ خبریال جم ملون په دې برخه کې راپورټ را لېږلی دی چې زموږ همکار ډاکټر محمد زامن مهمن به تاسې ته وړاندې کړي.
کرامنی د نومبر د شپږم په انتخاباتو کې جمهور رئیس اوباما ته ماتې ورکړي، نو دا به د امریکا 45 جمهور رئیس شي. کله د امریکا 45 جمهور رئیس شي، نو ښاغلی رامنی په کاروبار کې په خپلې تجربې باندې رڼا واچوله او ډاډ یې ورکړ چې د امریکا اقتصاد به بیرته په خپلو پښو باندې ودروي. دی وایي
I understand those things. I want to bring that understanding to make sure we can create
زه په دغه شیانو پوهیږم او غواړم چې دغه معلوماتو په اړه نه کی دا خبره یقیني کم چې موږ د هر امریکای د لپاره کار پیدا کول سو چې غواړي یو شکار ولري.
خاله رام نیوای کې د انتخاب شو نو مالیه به کم کړي، د حکومت لګښت به راکم کړي، د بودیجې په کسر کې به کمواله راولي او د جمهور رئیس اوباما د روغتیایي خدماتو قانون به لغوه کړي. دی وایي د خپل جمهوری ریاست په لومړی و څلورو کالو کې به 200 میلیونو کسانو ته نوي کارونه پیدا کړي. میټ رامنی چې د بن کپیټل په نامه د یو خصوصي شرکت لوړ رتبه مامورونو په هغه وخت کې په میلیونو ډالر پیدا کړي وو. د په 2002 کال کې په سالت لیک سیټی کې د ژمی اولمپیک د مالی ستونزې نه وژغوره او د یوې دورې لپاره د ماساچوسټ د ایالت ګورنر وو. ښاغلی رامنی څلور کاله پخوا ونه شو کړی چې د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید شي، مګر دی په روان کال کې په ډیرو محافظه کارو رقیبانو ریک سانتورم او نیوت ګنګریچ باندې غلبه وموندله او د خپل ځپ په باره کې شکونه لرې کړل. څارونکی جان فیوټر وایي پخوانی ګورنر وسته داسې ګوند مشري کوي چې دې ته متحد ده چې غواړي د نومبر په میاشت کې جمهور رئیس اوباما ته ماتې ورکړي. دی وایي
Mitt Romney may not be the most enthusiastic candidate, but the prospect of beating Barack Obama
Mitt Romney shay der lewala candidate nawi khud Barack Obama da mat imkani chi de jamhuri ghoston ki ur sara muwafaqa na lari yow der qawi amil de
خاغلی رامنی وای د بهرنۍ چارو د پالیسۍ په باره کې خاغلی اوباما د اوږدې مودې د متحد اسرائیلو سره روابط خراب کړل او د ایران، چین او روسیې په مقابل کې سخت دریز غوره نه کړ. د لیبیا په بنغازی کې د امریکا په قونسلګرۍ باندې د حملې په ارتباط په جمهور رئیس باندې انتقاد وکړ. په دغه حمله کې 4 امریکایان وژل شوي وو. خاغلی رامنی ډېر ټینګار په اقتصاد باندې کوي. خاغلی رامنی د جمهور رئیس اوباما سره په خپل لومړۍ مناظره کې وعده وکړه چې جمهور رئیس انتخاب شینو د حکومتدارۍ په برخه کې به د دوه ګوندیز کوشش طرفداري وکړي. جمهور غوښتونکي او ډیموکراتان دواړه د امریکا سره مینه لري، مګر موږ په واشنگتن کې د داسې مشرتابه ضرورت لرو چې په واقعیت کې به خلک سره نږدې کې کارونه به سرته ورسوي او که دا جمهور غوښتونکي یا ډیموکرات وي د هغې په باره کې باید فرق ونه شي. ما دا کار پخوا کړی دی او بیا به یې وکړم. ښاغلی رامنی د لومړۍ مناظرې نه وروسته د عامه افکارو په سرویګانو کې مخکې شو او څارونکي وایي اوس په انتخاباتي مبارزه کې دواړه اوږه په اوږه دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو او په انتخاباتو کې د الیکټورال کالج او د سوینګ سټیټس یا خوځنده ایالتونو د نقش په اړه د اوهایو د سټیټ پوهنتون د استاد او منځنی ختیځ د مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر عالم پایان سره تاسې زموږ د مرکې اوله برخه پرون واورېده. دا د اوس به په دې برخه کې د مرکې دویمه برخه وړاندې شي. دغه مرکه د امریکا غږ آشنا رادیو همکار محمد طاهر اڅکزی له ډاکټر عالم پایان سره کړې ده.
په تیر انتخاباتو کې هم فلوریدا هم اوهایو د دواړو و اوباما ته رایه ورکړه ډیموکراټانو ته. نو دغه ایالات چې په دې لحاظ باندې مهم دي چې په دې کې د ټوله دغه د سونګ ایالات چې ورته وایي د دوی ټوله مجموعي رایه چې ده هغه تقریبا 43 رایه کېږي. دا ټوله دوی داسې فکر کوي چې اوباما به 43 وګټي او رامنی به 65 وګټي. تقریبا 100 ووټه کېږي هغه د اوهایو د فلوریدا مثلا نیوشت الیکټرال ووټ لري، اوهایو اتلس لري، مثلا ورجینیا چې د یوازې د غدي دارلس لري، د بازې تعداد یې لږ دی. نو نیو همشایر مثلا څلور دانې لري چې هغه که اوباما یې وګټي هغه څلور. دا د الیکټرال ووټ بیا داسې دی چې دا هر رئیس جمهور چې هغه ایالت وګټي دا ټوله به هغه تورځي. هغه داسې نه دی چې مثلا نیمه یې یو وګټي نیمه یې بل وګټي. دا د امریکا د سناتورانو جمع د دا نمائندگانو غیر 1538 کې
اوس نو ارتباط فرد فرد رای ورکون کې او د دغه 200 تنو ترمنس څه دی په څه حساب سنجول کیږي که عمومي خلک مثلا اکثریت یو چاته رای ورکي او الیکټورال کالج اکثریت د هغه مخالف وي نتیجه به څنګه وي
دا څنګه حل کیږي په تاریخ کې دا څه ده مثلا الیکټورال ووټ یو غټل دی هغه د عمومي رای
بله
مثلا دا الیکټورال ووټ بل اخره چی شکړی دی چې دغه هغه د هغه په ګټه تبام کې هغه رئیس جمهور چې امکان لري چې دا ټول چې حساب کې مثلا یو چا د نیویارک هم ګټلې دي او کالیفورنیا هم ګټلې ده مثلا ټکساس یې بایللې دي او دغه الیکټرال ووټ به راولړیږي چې د دې تعداد یو پلاته سی وګوري چې مثلا په عمومي صورت چې حساب ورته وکړي مثلا د امریکا نفوس چې دی په تور د مثال 345 میلیون دی د اکثریت رایه د یو شخص یو رایه هغه یو رئیس جمهور ګټلې ده او دا بل وګوري چې په تعداد دا یو دوه واره سوی دی ډېر نادر پېښ شوی
نادر سی
مګر دا شدي چې امکانات یې شته
نو بیا نتیجه څه یې ورکړل
دي چې هغه د شاغه د الیکټرال کالج حساب دی هغه حساب کوي
شه عمومي رای بیا په نظر کې نه نیول
کیږي اخونو
یا یالاتی
وو د مجلس نمائندگانو مثلا
بله
او دا یواز مور تاسو نه یو چې مشکلات لري په پویدو خپل امریکایان هم دغه تکلیف لري
او خود به لري تاسو به معلومات وي خامخا د نړۍ په نورو سیمو کې غیر دغه پاپولر ووټ یا فرد فرد ووټ څخه د ځین نور شرایط په رایګیری کې هم ستا چې هغه د امریکا شرایط ته ورته وي
اصلي کې خدا په امریکا کې هم دا یو تعداد خلک ده زه په خپل شخصم دغه الیکټرال کالج مخالف شم ده
او خو
دا یو وخت کې دا لازم و چې مثلا د اواز د جرلس ایالاته و چې امریکا آزاد شو او په امریکا کې هم دغه سپسلو خلکو دغه پیشنهادونه کړی دي د متخصصین د علوم سیاسي دا پیشنهاد کړی دي مګر په دغه ځای کې دغه د کوچنی ایالات چې دا همیشه په دغه کبیره جوایز موږ اهمیت بخي کمیږي کړه الیکټرال کالج نیوي
او
په دې اواز دغه لوی لوی ایالات چې لکه کالیفورنیا او ټکساس د امریکا ش سرنويشت بده اواز دوی تا کې
بله
د موږ یالات هم د موږ ولې د تساوی دي کنه د امریکا خو فدرالي سیستم دي د دوه دو سناتورانو په دغه خاطر دي کنه
بله
چې د هر یالات کې کوچنی وي کغه دوه سناتور لري مثلا کالیفورنیا
درنو اوریدونکو د دې اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
د سوډانی اغانو او په خرطوم کې د حکومت ترمنځ موافقه ده چې دوه میاشتې تیر شوې دي دغه موافقه لمخه د بشري مرستو درسوالو موسسه اجازه ورکړل شوې ده چې په جنوب کې په کور ادوفان کې جګړو زپلو سیمو او د ابي یا بلو نیل ایالتونو ته امرسته ورسوي او دې اقدام داسې هلی پیدا کړی وی چې یو سیاسي روغه جوړه به وشي لیکن دغه هلی د خاور سره هغه وخت خاور شولې چې د مرستو درسوالو په باره کې د تفاهم یاداش نه وازه دا چې عملی نه شو بلکې په هغه سیمو کې جنگونه ونه ختل چې تر دې وروستي وختو پورې پکې تاوتریخواله نه هغه راپورټونه چې په دې وروستي وختو کې له جنوبي کوردوفان نه رسیدلې دی وای د توپخانه په دزو کې لکتر لګه دوته نو وژل شو او دویشتنه نور زخمیان دي چې هغه نو د ګولی د خارګوټي د اداري مرکز نه بهر په عسکري قشله باندې کړی وي که څه هم چې د یاغانو هدف نظامی مرکزونه وو خو بیا هم ځینې ګولې د خارګوټي په مرکز کې لګیدلې دي چې تلفات یې اړولې هم دي په یو پخوانی حمله کې د ملګرو ملتونو انګړ لګیدلې وو په کادوګلی کې جنگ په داسې وخت کې ونښته چې د سودان وسلوالو قواو په بمباری لاس پورې د دغه بمباری له کابل په زرګونو کسانو خپل کورونه پریښودل او په نتیجه کې لک تر لګه 200,000 تنه گاونډي وو ملکونو ته مهاجر شو بشري وضع په درس ایالت کې ډیره خراب شوې ده بیګونا ملکیان خزي ماشومان او کورنۍ په جنگ کې ډیر پاتې دي د سوډاني قواوو او د سوډان د خلکو د ازادۍ د غورزنګ ترمنځ په تیر وړي کې د کوردوفان په جنوب او ابي نیل ته نږدې نښته شوې د ملګرو ملتونو ماموران وايي د جنگ د لاسه 9000 کسان به کور شي یا ور باندې جنگ اغیزه کړی ده که امریکا په دغه دوه سیمو کې د مخ په ځتی دون کې جنگ په باره کې په ژوره توګه اندېښمنه ده چې په دې کې په کادو ګلی باندې د توپونو ډزې او د سوډان د وسلوالو قواو بمباری شامل ده موږ د ملکانو په سیمه باندې حمله کړه د یاغیانو د ډلو لخوا نه وي یا د حکومتي عسکرو لخوا نه وي په کلکه غوندو. په داسې حال کې چې د ملکیانو تلفات ورځ په ورځ زیاتیږي او دوامداره تاوتریخوالی په دې ضرورت ټینګار کوي چې ټول جنجالونه باید پای ته ورسیږي. موږ بیا له دواړو خواوو نه غواړو چې مستقیمې خبرې سره وکړي او خپل اختلافات حل کړي. د نظامي لارې نه په سرحدي سیمه کې ستونزې نشي حل کېدی. موږ د دواړو خواوو نه غواړو چې سمدستي بشري مرستو ته اجازه ورکړي چې ټولو جګړې ځپلو خلکو ته ورسیږي.
درنو اوریدونکو، دا پروګرام په همدې ځای پاتې ورسېده. ورپسې به د دری خبرونه واوري. خدای په امان.